سوی مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په یو بل غړې کې هرکلی وې ما د خبرونه پړمبه برخه کې تاسو ته د پاکستان په سیاست او خیبر پختونخوا کې په امنیت باندې راپورونه او تبصره وړاندې کوو او په دویمه برخه کې به زموږ ونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله ورې خورازی چړمبه د دې وخت خبرونه وو. د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کدا تلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشو نو پاکستان با قائم پاتې نشي. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشی کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولی دي او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځنی اوربند پیل کوي. د خبرونو تفصیل د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کدا اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشو نو پاکستان به قائم پاتې نشي. نوموړي پرون د سوات په کابل کې د ګوند د فعالانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره مرسته کړې ده خو که څوک دا نه غواړي نو بیا د دوی ګوند هم څه نشي کولی.
هر قسم هر بم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کرے تاسو نه غواړی نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده.
اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نشتل ګوند په حکومت کې منظور شوی وو او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته په خپلو وسیلو د واکمنۍ حق ترلاسه شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نن په یو غونډه کې په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار دا ټولې ګنګوسې بللې دي. نوموړي د نومبر په 20مه د سینیټ غونډې ته وویل چې د ګوند دستوري کمیټې ته داسې کوم کار نه دی ورکړل شوی او دا چې دوی د اتلسم آئینی ترمیم سره هیڅ ستونزه نه لري. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې دی. په میرامشاه کې پولیسو د ځنګلونو د څانګې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د څانګې ملازم وژلې دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او پلټنې کوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې اوه څلوېښتم هدفي بریدو چې په نتیجه کې تر اوسه تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي دي او یا جوبل شوي دي. شمالي وزیرستان کې د نامنې او هدفي بریدونو پر ضد وخت په وخت باندې احتجاجونه هم شوي دي. بلخو حکومت او پوست په بیا بیا ټینګار کوي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې دي د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو لړۍ ودري. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري. نوموړي له غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې یو ونې وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو څلور شپېته پښتانه نیولي وو چې یوازې اته تنه پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختي کارډ لرونکي پښتانه وو. بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو په وار وار ویلي دي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته اجازه ورکوي چې کراچۍ ته د نورو صوبو څخه راغلي خلک وزوري. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشی کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولې دي. نوموړي پرون د ابتاباد د فساد یا کرپشن ضد یو عدالت په ضمانت خوشی کړی وو خو ماښام پولیسو په سوابه کې بیا گرفتار کړ. د چرسدی پولیسو ویان وایي چې اسد قیصر به د 9 مې د پیښو په تور ډیر زر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولی شي. د پولیس لخوا په لیکل شوي فیار کې راغلی دي چې اسد قیصر د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د سیاحت محکمې د څلورو ملازمینو سره په شریکه د گجو خان میډیکل کالج لپاره د سامانونو په اخستلو کې د کرپشن په ذریعه قامی خزانې ته د میلیونونو روپو تاوان رسولی دی. اسد قیصر له دې وړاندې پولیسو د نومبر په 3مه هم نیولې و. له دغې وروسته نوموړي په یو ویډیو پیغام کې په ځان لګیدلي تورونه رد کړي وو. او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه سلور ورځې اوربن پیلوي چې په نتیجه کې به د حماس وسلوال د ورځې په وروستو کې د یرغمل شو دیارلس اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشي کړي. دا په هغه جګړه کې لومړی وقفه ده چې محاصره شوې غذا یې ویجاړه کړې ده. په قطر کې منځګړو ویلي دي چې اوربن به د سهار په 2 بجو پیل شي چې پکې د غزې په شمال او جنوبي برخه کې یو پراخ اوربن شامل دی. داو د دې خبرونه اوردونکو خبرونه مورید او هم راځو زمونږ به موضوع ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه باندې راپورونه خپاره شوي دي او داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون یوې کمیټې ته په دغه اړه د وړاندیزونو دپاره ویل شوي دي. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دي چې په 13 آئینی ترمیم کې بدلون یا د دې خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. نوموړي پرون په سوات کې د خپل ګوند د فعالانو یوې غونډې ته وینا کوله. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
دوام نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکارې کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم 13 ختمولو هڅې رواني کړي. دوی ویل چې عوامي نیشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر قسم حربہ میں استعمال کرا دا پاکستان دا بچکول دا پارا دا پاکستان دا چلول دا پارا دا پاکستان دا ساتنے دا پارا دا پاکستان دا پرمختک دا پارا کچھ کرے تاسو نہ غواڑے بس نور باقی بیا منگم نیو اتل لسم آئین ترمیم خاتمہ دا پاکستان خاتمہ دا دا خبر دے بماس ہو خکلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې 13 آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد دوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیلې صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. د که واپس اغستو هڅې وکړی شوې نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي ده او هغه ډېر جدوجهد اتسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نیشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دې بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دې کې خو دې شي. نو په دې باندې به دي خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی بہم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخی تا ندیر آگلے. خو باز رسانو که هاگا وقت دا قانون باندی تکونا اکرشول کلا چه مرکز کې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا کې د دې پارٹی حکومت وو او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کړو. نو د مرکز او صوبائی حکومت ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا د سند په نگران حکومت او لوړپوړو پولیس چارواکو غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو او تنګولو لړۍ ودرئ. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې د سند صوبې په بېلابېلو برخو کې د حکومتي چارواکو د ژمنو باوجود د پښتنو کاروبار کوونکو نیول او زورول روان دي. بلخوا په سند کې چارواکي وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تفصیل نیاز علی راکی.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سند په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سند صبح پرېږدي.
بسونه ونیسي د هغې نه لکه روپۍ غواړي، کسان بوځي وایي ته فلانې کار کوې، پتا پسې هیروین لګوم، پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي. تېنی سے اوباړو باندې د پېښور پښتانه نیسي، د کراچۍ په حب باندې پښتانه نیسي، ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستانی کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسي لس ورځې پتانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. اوس په حیدرآباد کې څلور شپېته کسانې نیولو، پاکې اتا افغانانو، ټولو پاکستانیانو.
نوموړي وویل، د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال ریډیو ته وویل، په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپېښو ستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر آی جی سند او نورو چارواکو سره لیدلي وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلند روان دی.
بار بار په پریس کې مو جیتا مو نور زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس یې خو خبره دیزی له بوتلې ده چې هغه د کوزی پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړ کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړی په سند کې وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر ګډه حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو، یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بې اسناد د افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے،
دی وای اوس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیرو ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه ترلاسه شوی وو چې د هغه سخت نوټس اخستل شوی وو. له هغه وروسته دا ډول پیښې نه دي شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو، د هغوی د پیژنګلو وروسته پریښودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نورو صوبو خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبئی نیټې رهسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو، افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې. خو پاکستان ویلي، د بې اسناد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بې اسناد کډوالو بیرته لیږلو بهیر به روان ساتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو سرازو خیبر پختونخوا کې د امنیت چارو ته په خیبر پختونخوا کې لوړپوړو پولیس چارواکو ویل دي چې په تیرو لسو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د ډاکو او غلاګانو په بیلابیلو پیښو کې د خواوشا 280 ملیون روپو سامانونه پټ کړل شوي دي. په دې کې په لارو کوڅو کې جرمونه هم شامل دي، په بینکونو باندې هم بریدونه شوي دي او دغه شانتي د خلکو د کورونو نه هم غلاګانې شوي دي چې د خیبر په پختونخوا په بیلابیلو برخو کې خلک د خپل امنیت په اړه باندې اندېښمن کړي دي او دوی له حکومته غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د پولیسو سرتیرو شمېره هم ډېره کړي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره عملی اقداماتو کې. نور تفصیل شبیر جان راکړي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوې معلوماتو تر مخه تیرو لسو میاشتو کې یوازې په پیښور ښار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي. دوی که د ګاډو او د موټرسایکلو تختول، په لارو کې خلق او بېلابېلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختولو پیښې شاملې دي. همدغه د پولیس معلومات دا هم دعوه لري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑ نه سیوا د مالیت سامانونه، ګاډي، موټرسایکل، موبایل ټلیفون او نقد د کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولی هم دی. بیا د سوبې اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچری د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانی په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پرېښودلو پر ځای سزا کولې، نو دې کې به زیاتوالی پر ځای کمی راغلی وو. محمد نوید خان چې د پېښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم ګاونډ یو ځایي کمیټې هم دې غرض لپاره وړاندې لرله، وایي د دوی نه خپل څو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي، بیا د ګاونډیانو نه هم، خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاص شوی مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی، نقد پیسې او وسله شامل ده.
په موږ باندې دا ډکیتی ګروپ راغی، دا د 15-20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیس والی او موږ مخروران را تښتېدل، موږ غله راو تښتېدل، نو کور والی چې یاره شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی را کور والی گیر کې وږي یرغمال کی. موږ په لکونو روپې کیش کې داسې مطلب ټوپکې تماچې کالج، بیا د موږ نروستو دلته په حسین آباد کې یو کور دی زموږ مرګری دی امجد نومې دی، په هغې باندې همدا ګروپ ورغی، هغې نه په لکونو روپۍ او مختلف سامانونه هر څه یوړو. بل دا ګروپ چې کوم دی نو دی مختلف اضلاعو کې دا واردات کوي، دی سره په مختلف اضلاعو کې خلک دي. نن سبا په کی پی کې کې زه به دا ویم چې د راهزنې او ډکیتې دا یو لهر شروع دی. تاسو ګورئ همدا ډکیتې ګروپونه دي، ګرفتاریان وشي، پولیس ګیر کی، خو بیا عدالتونه آزاد کړي، نو دا سلسله نه ختمېدونکې سلسله ده، دا به دقه جاري وي.
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پیښو مخنیوي لپاره دا دوه باوجود د کې زیاتوالی ول راغلي او کم خلق زیاتره د کې ککړ وی، نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د ډول پی خو زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی ملزمانو سره هم خبره تر کوي. مشال لیډو ته وای
په دې کې درې قسم خلق زما په نظر شامل دي. یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره، مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا ځینی نرمندان دي د غوی سره د تعلق جوړولو لپاره د سنیچینګ کوي، د کرایم کوي او پیسې ګټي، ځکه چې دی خو ګټي نشي کولی کموم روي. چې دویم هغه خلک چې کم عمر نه سیواوي واده شوي وي او مجبورې د لاسا د کرایم کوي، چې هغوی ته د اسانه لار ښکاري چې نه موبایل پټ کړي یا چا د کور غلا کړي. دویم هغه خلک دي چې کم دغه خپل پیشه ګړي او دا ډېر مهم خلک دي، ځکه چې دوی د جیل دننه هم وخت تیر کړي وي، دې نه علاوه دي د ډلو ډلو شکل کې ګرځي د لپاره چې دوی لږ پیسې ترلاسه کړي.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د ډول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو په خپله د پیښور ښار د پولیسو چارواکي ایس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په 23 ویل
مختلف ځایونو کې ناکه بند دی، ګشت پوائنټونه زمونږ چې کوم امبابیل سکواډ دی، موټر سایکل بردار چې زمونږ کوم ګشت کېږي او د هغې چیزونه لکه علاقه کې موجود دي زمونږ یقین کړه. دغه شانتي چې کوم د جیل نه په تېرو وختونو کې رهایش شو ده، دغه شانتي کریمینلز دي، نو د هغې سروایلنس دی، د هغې چیزونه لکه کور کلی، د هغې علاقه، د هلته تلل، د هغې پیشه، دا معلومول چې یاره اوس دوی چې روتېرې دي اوس څه کوي، هغه مونږ د هغې نه پوښتنې کوو او په هغې باندې زمونږ سروایلنس دا زمونږ کار دی مخنیوي لپاره چې ځینې زمونږ رواني دي او په دې باندې الحمدلله مونږ ډېره کامیابي حاصله شوې.
ځینې سیمو کې غلا او شوکې کوونکي په مزاحمت ډزې هم کوي چې پکې دواړه اړخو ته مرګ ژوبله هم راپیخیږي. په 13 اکتوبر هم پېښور سوری پل باندې د ډرورس کالج 19 کلن د 12 جمعه زده کوونکي حسن طارق موبایل تختونکو په ډزو د مزاحمت وروسته وجلې وو. حسن طارق چې د 400 وو په دغه وخت د کالج نه کور ته روان وو. وروسته له هغې پولیسو په 20 اکتوبر په مقابله کې یو کس په ډزو وجو او وویل چې دا کس د حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرسا. لنډې صفې مو دی 15,215 2,110 1,390 او 10,500 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکنډ سیمه کې د غیر رجسٹر گاډو د رجسٹر کولو لړۍ پیل کړې ده. په سوات کې د جماعت اسلامي نائب امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلي دي چې دوی بعد د پر ضد باندې احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګور کې خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس لګولو او غیر رجسٹر گارډو د نیولو لړۍ پیل کړې ده، او که دا لړۍ روانه وي نو دوی به په احتجاج باندې لاس پورې کوي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې حکومت د ملکنډ ډیویژن او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کارو لپاره د ټیکس نه ورکولو د قانون نه بهر وساتي. بلخو حکومت وایي چې د 15 آئینی ترمیم تر سوري لاندې دغه سیمه ما د جون د میاشتې 2020 کال نه پاخوا ټیکس ورکولو د پاره ذمہواری وي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
سوات منګوره پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکنډ ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي. بعض سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي، نو بعض سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیری 15 لکه د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکنډ ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر کی چی دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے، زکر وہ دنیا کے ٹیکس دا مالدار سڑی نہ رستے کی گی اور غریب بانی خرچ کی گی. دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ رستے کی گی اور مالدار بانی خرچ کی گی. لیکن سیلف ٹیکس چی دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لیکن دا ماچس اٹھتی لے دے یا ٹوتھ پیسٹ دے یا دا خوراک بن سے چیز دے دا سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شے.
عنایت الله زیاته کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګولو اختیار نه لري، بیا هم که چېرې دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شول، نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې تو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه وي، نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم دی، موږ سره د روډ د بلاک کولو پلیټ فارم دی، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی، موږ سره د پیه جام پلیټ فارم دی، موږ سره په اسلام آباد کې درنه پلیټ فارم دی، موږ سره په پېښور کې درنه پلیټ فارم دی، او موږ سره د ملکنډ ډیویژن دا 15 لکه گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټولې پولیټیکل پارټۍ دي. جماعت اسلامي به په دې کې لیډنګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو لپاره دا کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به څه شک نه وي چې هغوی به د دې نه خپلې سیاسي فائدې هم چوتایي، لکه په ماضي کې هم هغوی په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ورکړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې هغوی په دغه طرف باندې ګامونه چوت کی او داسې قسمه اسدونه چې کم دي د حکومت د فیصلې خلاف اغي سبا و چې یا مونږه د موټر وې بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خاص ځای کې درنی ورکو، نو دا طاقت هغه لري او هغه دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړېدو 20 کاله وروسته پاکستان کې شامل شو، نو ټیکس ورته معاف کړی شو. خو بیا کال 2018 کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15 آئینی بدلون نوم ورکړ شو، خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کالو لپاره نور وخت ورکړ شو. اوس حکومت وایي چې نان کسټم بیټ ګاډي په عرضي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو سپرزو پکتیا ته چرته چې د پوهنتون هغه محصلان چې د نورو ولایتونو یا د همدې ولایت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دې په پوهنتون کې د هاسټل انتظام وشي. همدارنګ یا زده کوونکي د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو د زمینو برابرولو غوښتنه هم کوي. بلخوا چارواکي وایي چې د نوي ښوونیز سیمستر لپاره د لومړیو ټولګیو زده کوونکو لپاره د هاسټل د فعالولو پلان لري. نور معلومات نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو دي د لیلیې نه نشتونه شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېریو محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو د زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم شاد رو دیتو ویل
لیلیا جوړه سوی خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوی. دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپله انجینري پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نه سو کولای ځکه ټول درسونه سي دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته د زمينه برابر کړي تر څو لا ټولنې ته خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخکې یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخې د مشکلات ډېر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو د زمينه مسايد شکنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي در څنګه د لیلی برخ مشکلات ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی حالت اوسېږي او څه تبن زیات مساره قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات اوس نو د کلیلی برخ مشکلات خاصي دا به ډیره خي.
بلور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دوی په نوې سیمستر کې د لومړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نوره هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمدی وویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اول سیمپل لپاره به موږ لیلیا آماده کوو. موږ په سخت کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره مثالونه لکه از یاریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل نغلو بم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلې دي اقتصاد برخه کې بنګو ته لیکلې دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب توعده وکړه چې راتلونکي د پاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله په راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږ نیم زره محصلان لري سکاله لیو بیلابیلو پوهنځیو څخه 1404 اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
اور دن کو اس وقت شوید زمونگ دا اونیز خبرونه دا مشال ریڈیوی مجلہ پدی گرنه کی نجیب امیر پا حالین کی دا میشت افغان شاعر نور آغا نورانی سرا داغه په ژوند او کار خبرې کړې دي. راځي چې وایو
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په تازه غاڼه کې ستاسو هرکلی کوم. دا نه را سره ځوان زلمی شاعر نوراغا نورانی میلمه دی. د ننګرهار د خوست په هالند کې ژوند کوي. دا وی سره دا وی پر ژوند او کار باندې خبرې کوو. دوی لمک سره د واتس اپ لیک راغلی دی. نورانی صاحب ستړي ما شای په خیر راغلی.
سلامونه عامر صاحب تاسو ته او ساسو د رادیو ټولو درنو کارکونکو ته او دمګړی چې څوک زمونږه غوري هغه ټولو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مننه، خوشاله شو چې موږ له مو وخت راکه. په هالند کې په کوم خار کې نن سبا ژوند کوي نورانی صاحب؟
نړۍ مننه قدرمن عامر صاحب، زه د هالند یعنی د لند په اوتریخ خار کې اوسستون کوم. دلته د کډوالۍ شپې ورځې تیروم.
مننه. ما چرته په پېښور کې د یونیټ سیار په دفتر کې یو ځل ما مرکې ته تلم. هلته یو په دیوال باندې یو جمله لیکلې وه چې یو کډوال چې له هیواد نه بل ته ځي تش لاس نه ځي، ځان سره خپل هنرونه مړي. نو تاسو هم یو لاغو ځوانانو څخه یې چې په وطن کې مو د فرهنګ په ډګر کې نوم ځلولی او د ژورنالیزم په څانګه کې مو کار کړی و، بیا راغلی اروپا ته. نو دې خلکو څنګه بدرګه کړی تاسو؟
بالکل، لکه څنګه تاسو ویلي، په خواشنۍ سره چې زمونږ د هیواد ډېر ځوانان، البته لوستې ځوانان چې هلته یې ډېرې زحمت ایستلی او خواري کړې وه، له بده مرغه چې وطن ته پاتې شو، دوی کډوال شو. نو یو د هغوی نه زه او زما په شمول ډېر زیات ملګري او ځوانان راووتل. نو موږ نه هم په خواشنۍ سره وطن پاتې دی. دلته نو د چا خبره بې کوري شي، کډوالي شي، هغه ډول چې په خپل وطن کې خلکو ته ریسپیکټ یا احترام کېږي، یا مثلا یو څوک کې په خپل وطن کې د هغه قدر وي، نو په پردي وطنونو کې بیا هم پالل او قدر نه. دلته په خپل کار کې او په یو نوي ټولنه کې د صفر نه به شروع کړي او تر څو هغه خپل څه کارونه چې دلته کړي هغه ټول پاتې شي. نو په هر حال بیا خلک خوازه کوي او متقابل درناوی دی کېږي نو خلکو ته.
دلته په خپله چې تاسو نه وړاندې کوم افغانان راغلي، د دوی په منځ کې څومره فرهنګیان شته دی او داسې فرهنګي ټولنې لري چې سره راټولېږي؟ ځکه تاسو د ننګرهار نه راغلي، هلته خو ډېر بهیرونه وو او ډېرې ادبي ناستې پکېدلې. نو تاسو لالته نه راغلي، نو دلته د کوم ډول حالت سره مخامخ یې؟
له بده مرغه باید امیر صاحب ووایم، لکه څنګه چې هلته د هیواد پارک کوي، مثلا براعظم پارک کوي، نو دلته ډېر توپیر وي. ځکه په یوه نوې ټولنه کې بیا ته د خپل فکر او او خلک پیدا کوي، دا ډېره ستونزمنه وي. هالند هم یو کوچنی هیواد دی، دلته نو ډېری افغانان نشته دی، لکه د جرمني په تناسب او یا نور لوی هیوادونه چې دي. دغه برخه پکې ډېره پیکه ده، ادبي ناستې ولاړې په نشت حساب دي. خو بیا هم څوک چې خپله هڅه کوي، هره برخه غواړي، نو خپل یو څه ملګري پیدا کوي شي. نو زما هم دومره وخت دلته نه کېږي، تقریبا دوه کاله کېږي. یو څه د ګوتو په شمېر ملګري مې پیدا کړي او توانېدلې ما چې هغوی سره په همدغه برخه کې لګیم او ګزاره کېږي. نو هغه څنه ده لکه تاسو مخکې وویلې چې ننګرهار چې دل مؤدب زنګو ده، هلته موږ بهیرونه لرو دل او ادبي منډې تړلې ډېرې وي، دا سرګرمیانې. نو هغه څه نشته دی له بده مرغه.
نورانی صاحب، تاسو ویلی چې هالند وړوکی غوندې هیواد دی، خو چر چاپېره نور هیوادونه چې دي هغو ته تګ اسانه دی. مثلا د جلال آباد او پېښور فاصله که وګورې، هغه هم دوه درې ساعته فاصله وي، یا د لاهور او نوې ډیلي فاصله چې وګورې که نه، خو هلته تګ ډېر سخت دی. دلته د پولې آزادې دي، مثلا که ته د یو هیواد ویزه ولرې د بل هیواد ته په اسانه باندې تللی شي. نو کله کله ځای نورو هیوادونو ته، ادبي غونډو ته، لویو مشاعرو ته چې مسوکو بلي حتمان به ځئ.
بلې امیر صاحب، لکه څنګه تاسو ویلې، دلته بیا دغه فاصلې بیا د سهولتونو لاندې کړي دي، سړی کولی شي چې وغواړي. خو له بده مرغه دلته سړی دومره مصروف شي په دغه د ژوند په بوختیاوې دومره ډېرې وي چې ډېر کله سړی نه وزګارېږي ته خو بیا هم بالکل دلته مون سره بلجیم گاونډي ملک دی او ترڅنګي جرمني انوالته وخت نا وخت په دغه مون سره ډیر لنده بلجیم الته کله پروګرامونه کیږي دو او همدا ډول په جرمني کې هم ملګری ډیر راغلي دي د ادبي برخه ته خدای فعال ده ډیره دغه دوه هیوادونو ته لاسرسي لري ولته کله کله پروګرامونه کیږي چې د تیر اوس د افغانستان د خپلواکۍ یو څو تلورمه کلیزه په ډیره شاندارو مراسمو سره په جرمني کې ولمانځل شوله هلته ملګرو بللی او ما وتلی وم
بالکل مونږ هلته تاسو ولیدی په سټیج مو اوریدونکو ته ډیر د ولولو نه ډک شعر ولوستو نو زموږ د اوریدونکو خو چې دی بم په تمه چې د نوراغا نورانی نه چې یو ځوان شاعر دی خو خپل نوم په خلکو په ولس باندې پیژندلی دی تازه به درنه څه اورېدل غواړي نو څه به ورته اوروئ د خپرونې په دې برخه کې
ډېره مننه امیر صاحب ستاسو لطف دی ما سره غزل م شته او تفیز م شته را سره او یو څو شعرونه مې خپلې مرحومې مور ته لیکلي دي هغه هم لرم نو انتخاب ستاسو چې څه غواړي درته وایم
نو داسې به وکړو اول به د مور شعر واورو چې ډېر زلمی به داسې وي چې هغوی میندې د تل لپاره له لاسه ورکړې دي او ځینې بیا داسې دي چې که میندې ژوندی هم دي دوی ترې لرې دي نو دا د مور حق هم اول وي د مور د پښو لاندې جنت وي نو مور ته چې تاسو کوم شعر لیکلی دا به اوس واورو زموږ خپرونه خو به روانه وي بیا به وروسته راته یو رومانوي غزل هم واوروئ ټپیزي به هم ستاسو واورو
ډېره مننه بلی و لکه څنګه تاسو وویل د مور مرتبه او مقام لوړي نو لومړیتوب هغې ته ورکړو په سر کې امیر صاحب یو څو بیت ویم بیا مې یو نظم لیکلی مور ته هغه درته شریکوم
مهرباني نوراني صاحب
ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې د ملګرو بندارونه رانه پاتې مورې ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې د ملګرو بندارونه رانه پاتې د دنیا نه مې وس هم مخ اړولې د دنیا نه مې وس هم مخ اړولې د دنیا واړه کارونه رانه پاتې او لوطن مې یو روح ځان سره راوړ نور مې زړه او اندامونه رانه پاتې او مورې سوکړه ما شپې مې شوګری دي خوب مې نشته ده خوبونه رانه پاتې او نورانی دې د آواز په انتظار ده ستا د مینې آوازونه رانه پاتې د ملګرو بندارونه رانه پاتې ته چې لاړې وطنونه رانه پاتې
درنو اوریدونکو دا نوراغا نورانی دی چې د مور ساندې لیکلې وه او دوی د مور په تلپاتې بیلتون باندې دغه ساندې لیکلې وه او دغه د شعر د ټوله اوریدونکو ته ډالۍ وي چې میندې ژوندۍ نه دي او د دعا لاسونه اوس نشته له بده مرغه خو د چا چې میندې ژوندۍ دي هغوی دې د میندو لاسونه ښکل کړي در ته وایي نوراني صاحب چې مور دې چې ژوندۍ وه ستا د شاعرۍ په باره کې وایي څه نظر و څه به یې ویلې
ولا امیر صاحب شعرونه خوښېدل او وخت نه چې کله شاعري کېدلې په تلویزیون باندې نو بیا به یې لیدل او اورېدل به یې نو شاعري خوښېدل او کله نا کله به یې اورېدله بلې خبره وه زما د شعرو شاعرۍ نه اورېدی فرهنګي ژوند نه هلته به زما ګڼ شمېر ملګري دوستان وتل نو د هغې نومونو سره آشنا وه راډیو کې بیا من کار کول ته نو زموږ خپرونې به اورېدلې او شعرونه اورېدل
صحیح نورانی صاحب دغه شعر چې تاسو واورو دا خو د مور لغم نه وروسته تاسو لیکلی او نور چې تاسو نور شاعري چې تاسو کوئ له څه نه الهام اخلئ څه وینئ څه محسوسوئ څه مطالعه کوئ څه اورئ چې هغه بیا تاسو شعر لیکلو ته مجبوروي او خامخا بیا په تاسو الهامونه ورېږي
مننه قدرمن امیر صاحب لکه تاسو بهتره معلومه تاسو زموږ استاذ تاسو دغه برخې ته منته په کارم د تاسو په وړاندې په دې اړه وږیږو دا خو امیر صاحب په وطن کې زمونږ مسله کم دغه و د لیکوالي او خبریالي، نو طبعا په ورځنیو چارو کې به هم ستونزې لیدلې، هلته به ورسره لاس و ګرېوان و زمونږ هېوادوال زمونږ دوستان، نو نور به مو سره نه کېدل، بس بیا به کېناستلو او د کلام په ژبه به هغه ستونزې بیانولې، یا د انتقاد په ژبه باندې نیوکه به هم کوله، یا به یا د خپلې ټولنې کې چې هغه ناخپالې سړی ګوري، مثلا د خویندو د میندو د کوچنیانو د ظلم زور، دغه ټول حالات چې هلته سړی ګوري نو طبعا ځورېږي. نو بیا مونږ تاسو شاعرانو ته خدای پاک دا استعداد راکړی چې هغه خبرې او هغه ستونزې د شعر په ژبه ټولنې ته وړاندې کړو او هغه انعکاس کړو تر څو خلکو ته ورسیږي او هغه خپل دردونه په همدغه شعر کې راونغاړو.
نورانی صاحب، کله کله داسې کېږي چې په فیسبوک باندې یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د یو بل زلمی شاعر شعر ویني، تاسو وایئ چې دا خو زما ټوله قصه کړې ده یا زما د زړه خبرې کړې دي، کله کله داسې پېښې کېږي، داسې حوادث سره مخ کېږي، څه بیا وایي هغه وخت کې؟
بلې، هو دغسې کله کله وشي چې یو ملګری خپل شعر په ټولنیزو رسنیو باندې وړاندې کړي یا واوري، نو هغه کیسه کټ مټ داسې لکه زما چې یاستا چې کنه، ځکه دردونه او دغه ناخوالې سره شریکې دي، هیواد او وطن هم شریک دی، نو هماغه ستونزې چې هغه بل شاعر ګوري، ته هم ګوري، زه هم ګورم، نو کله کله داسې کېږي چې ورته والی سره لري، هغه کمې ستونزې او ناخوالې چې ته خپله لري، نو هغه بل څوک په ښه شکل سره انعکاس کړي او راوین غړي او په دغه غزل کې جوړ کړي یا ته سندره جوړه کړي. نو څه ډېر کله کېږي، زما ډېر ښه ملګری دی زموږ ساسو کرن خان ملګری او هم فکر لارویان ټول دغه ورته سنونه تیریږي او دغه مشکلات سره لاس و ګرېوان.
نورانی صاحب، د ټولنیزو رسنیو د پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړل که لرې کړل، ستاسو په خیال دوی څومره نږدې شوي یو بل ته، کنه یو بل نه لرې شوي دي اوس؟
لرم کړل او نږدې هم کړل. نږدې په دې کړل نږدې په دې کړل چې یو د بل حاله خبرېږي، لکه مخکې به چې څوک مثلا امریکا ته لاړ، هغې ته به خلک کېناستل، په میاشتو میاشتو به کیسې اورېدلې، معلومات به ترې اخیستل چې هلته څنګه و، دا څنګه و، مشاعرې څنګه دي، بنډارونه. اوس نو که په کلي کې په خوست کې مشاعره کېږي، دلته خلک لایب ګوري د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، یا تلویزیون کې ګوري، یا د نورو مختلفو لارو نه. او لرې په دې کړل چې خلک وایي چې ولازنو امیر صاحب ګورم، پوسې ګورم، شعر ګورم، خبرې اورم، نو ماشاءالله جوړ دی، نو هغه دغه نه کوي، هغه د پخوا غونې دی، هغه مینې را کمې شوي هم دي، سره ډېر لاسرسی او بل ته بیا نه لري، لکه فزیکي ډول باندې سره ډېر کله ډېر په ځان سره ګوري، کله چې په یوه غونډه کې سره مشي، یو مناسبت کې سره په مړي ژوندي کې راټول شي، نو بیا ته هغه مړی ژوندی پاتې، هغه موضوع ته پاتې، دوی هم خپلې کیسې کې زه په ډېر وخت سره نه لیدلي.
یعنی فزیکی راشه درشه کمه شوې ده، خو په آنلاین ډول یا پر لیکه ډول باندې دوی یو بل ته نږدې دي. درته وایي نورانی صاحب چې پخوا خو به مام کتاب چاپ کړی او تاسو کتابونه چاپ کړي او کنه، نورو شاعرانو هم ډیرو ملګرو خپل ارمان پیدا و چې خپل شعري ټولګه زر ولسته وړاندې کړي. د فیسبوک د راتګ نه پس او د نورو ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس دغه تنده یو څه کمه شوې نه ده، خلک شعر ولیکي، به زر په فیسبوک باندې خپور کړي، نو د کتاب هغه تلوسه بیخي ختمه شوې ده. اول ته خپل قصه وکړه چې کتاب مو چاپ شوی کنه، یا کتابونه بیا به د پښتنه جواب کې مهرباني.
مننه امیر صاحب، که څه هم زموږ شعرونه د دې جوګه نو چې چاپ شي، زما دوه ټولګي چاپ شوي، چې یوه د راډیو مرکو، یوه ټولګه د چاغه کې ما د پښتو ژبې د وطنو او نومتو شاعرانو، لیکوالانو او هنرمندانو سره چا چې پښتو ژبې ته البته ډېر کار کړی، هغو سره ما په راډیوي بڼه باندې مرکې کړې وي. بیا بار بار اورېدونکو مینهوالو غوښتنه کوله چې دا مرکه موږ ته بیا خپره کړئ، نو هغه د راډیو د پالیسۍ سره سم دانی کیږي چې تکرار هغه مرکه خپره مدام لازم او غړل رادیو مسکلینو چې هغه کتاب او هغه مرکه په کتابي شکل باندې مونږه خوندې کوو چې اپ کو کار سو کولای شي چې داغه پاله معلومات ترلاسه کړي په پروګرام کې خپرونه کوي نو هغه خوندې کړل او چاپ کړل هغه دني مش په مرکه نومیږي چې د نوموتو شاعرانو لیکوالانو سره مرکه شوې بیا شعري ټولګه مې په دې وروستیو کې په 2000 کال کې چاپ شولا چې نیمې ستا انتظار کومه نو کسان ما وړاندې چې مشهورونه ما ترې چاپ نه کاریدل خو د ملګرو او مینوالو په مختلفه باندې یو هڅه وکړله او یو شعر ټولګه لرمه ولې
اوریدونکو نورغه نورانی دی چې د انکسار نه کار اخلي خو د شاعري ما چې لوستې ده نو ډېره خوندوره شاعري کوي د ځوانانو په منځ کې یو لاغ ځوانانو څخه دی چې ښه شاعري کوي او حساب پې کېدلی شي نو څه به درنه بیا هم اورو نو اوس د خپرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته څه اوروئ نورانی صاحب
مننه عامر صاحب خدای دې خوښ لره څنګه خوښ ده چې یو نیمه ټکی درته ووایم او بیا درته یو غزل ووایم
همداسې به وکړو مهرباني ارشاد
یو ټکی ده چې د مسافرو په اړه ده
دته پیسې په ترنم کې خون کوي خو نه پیغام ستا आवाज ما غوندې ساده ده کنه आवाज د خوندور دی ځنی ملګری خو په پیسې په ترنم کې وای ته ساده وای
ولاله د بل امر غواچ ترنم نشم کولای کولای شو ما ډیر خوخي دې ملګری ترنم کوي زمنګا خو هغه څو چې کوي هغه مسله کې کوي خو کې هغه باغو تقریبا موږ هم دسي ګډ وډ په خپل
سلام هم دسي به وره مهرباني
دستور ګتور د زړه درمانه دستور ګتور د در درمانه الله دې مکړه پریشانه غریبی خدا په ما درانه مسافری پریک د جانانه وطن کې وږي خرسوا خوشاله ایمه
دا ډیر
کولی وځ سره غدل شریکو چې نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن عامر صاحب نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن او دومره نهره دی چې دومره نهره دی چې نور په خوړلو د ځان باندې لګیا شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن زه پکې ژوند کومه خو د پردو په شانې زه پکې ژوند کومه خو د پردو په شانې خدایا د چاو وطن خدایا د چا شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن او بچی لاړل ترینا یو خوا او بلې خوا ته بچی لاړل ترینا یو خوا او بلې خوا ته اخر سلګو ونیو او په ژړا شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن اوس د فقیر ملنګ جان نغمې زندې دی پکې اوس د فقیر ملنګ جان نغمې زندې دی پکې هنر مرشوه هلتا لکه بیدیا شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن او نه کومه هیله پاتې نه کومه هیله لرو نه کومه هیله پاتې نه کومه هیله لرو نورانی وخت اړو چې د ملاشو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن نه تا ته ورسېدو او نه زما شو وطن لاړو تالاشو وطن لاړو تباشو وطن
نو دا خو ډېر خوندور شعر دی نورانی صاحب خو غمګین شعر دی او فکر نه کوئ چې د خلک اسیم خپه دي او ناهیلي دي او د شاعر نه تمه کیږي چې د ولس ته هیله ورکړي خو تاسو خو ډېر مایوسه کړل دي دا ولې
مننه عامر صاحب شاعر خو هر برخه کې شاعري کوي هم د وطن حالاتو ته هم شوخه شاعري کوي هم د ټولنې ستونزې انعکاسوي نو په دې وروستیو کې په وطن کې یو څه مشکلات وو چې خدای دې وکړي چې په خیر سره حل شي نو د هماغونه په الهام سره مې یو څه کرښې لیکلې وي نو تعلیم وکړي.
صحیح. او اوس په وطن کې په موسیقي بندیز ده، خو کله چې بندیز نو نو موریدل چې تاسو ډیره شاعري ډیره هنرمندانو ویلې مې دا نو د دې ذکر کړه ته کوم هنرمندانو تاسو شاعري ویلې د سندري ذکرې ده؟
مننه عامر صاحب. بلې، په ختیځ کې یو شمېر سندرغاړي چې عمل ته وو هغوی زما شعرونه ویلي، په البته په میدانی پروګرامونو کې او په راډیو کې، او تر څنګ یې د هېواد نامتو سندرغاړي راغلي برالي سمدي زما 15 شعر ویلي دي. په پیل کې زما ټپیز ویلي وي د مړوندونو په نوم یو البوم، هغه وی بیا پسې یو بل سندره وه اتلیزا وه هغه ویلي وه، او یو بل شعر مې و چې هغه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په مناسبت ما لیکلی وو کابل کې، او بیا هغه ورته د غږ ښکلا ورکړې وه. او یو شعر مې جاوید امیرخیل ویلی دی، خو بازار ته مې دی راغلی.
صحیح ده. خو نو ستاسو ډیره شاعري سندریزه شوې ده، او ډیرو خو هنرمندانو ستاسو شاعري ویلې ده. نو په دې هیله چې ولس ته به په هغه بڼه هم رسېدلې او په کتابي بڼه هم ستاسو شاعري ولس ته رسېدلې ده. په فیسبوک کې څومره فعال یاستئ؟ څومره وخت کې خپل یو شعر ږدئ په فیسبوک باندې خپروئ؟
مولا دبل امر غوس ډیر فعال نه فیسبوک کې، ځکه سړی چې نو هندل شو کډوال شي نو خپل د جنجالونو کې ډیر بوختي، نو کله نا کله ته یو نیم غزل ورکوم، او بیا د ځینو ملګرو په مشوره باندې چې شاعري سړی وو کې و چې فیسبوک کې ورکی به کتابي بڑا باندې چاپ کړي، نو خوند او تلوسې بنی پاتې، نو ډیر شو نو سم ورکوم.
یعنی ملګری هغه خلک چې استاد شعر مینوال دي، دوی په تم چې تاسو دوی مشهری ټولګه بل خیر زر چاپیږي.
یار ام یو څه شعر می کړی دنو، که خدای کوله وخت مو ته پیدا کړ شو ان شاء الله چاپ شي.
صحیح. مخکې مو د بهیرونو یادونه کوله، نو اوس خو هغه بڼه باندې دلته مسافري ده، ټول خلک مصروف دي، نو ګرانه به وي چې سړی دې په اونۍ کې یو وار راټول شي، دوی د خپلو کې سره کښېني. خو دا د تخنیکي وسایلو نه، د ډیجیټل وسایلو نه څومره مونږ ګټه اخیستی شو نورانی صاحب؟ داسې آنلاین یا پر لیکه بهیرونه جوړولی شو چې مثلا تاسو په هالینډ کې، زه په پراګ کې یم، یو بل ملګری په بل ځای کې دی، مونږ داسې په پرلیکه توګه باندې بهیرونه جوړ کړو، یو بل سره مخامخ شو، هماغسې چې په بهیرونو کې به نقد کېده، لیکچرونه به وړاندې کېدل، مشاعرې به کېدې، چې هغه لړۍ بیا روانه وساتو، د دې کار څومره امکان وینئ تاسو؟
عامر صاحب ممکنه خدا شونی دا که سړی وکولی شي، دا یو ښه فرصت دی، ځکه که سړی په فزیکي ډول نه شي راټولېدلی، دا اوس دې نه باید سړی استفاده وکړي. خو زه بیا خپله خبره تکراروم چې که ته وزګارې بل ملګری وزګار نه وي، نو بیا هم که سړی وغواړي په ځان باندې لږ سخته تېره کړي او وخت ورکړي دې شیانو ته، کېدلی شي چې مثلا همدغه په رخصتۍ ورځو کې تېشنبې او یکشنبې په ورځ معمولا په اروپا کې خلک رخصت وي، نو دا یو ښه ابتکار کار دی، کوشش زه وایم ښه کار به وي. او دغسې بېلګې م لرو، فکر کوم زموږ ستاسو خویندو مېرمنې یو بهیر لري همدغسې آنلاین بڼه باندې، خو د سړیو په برخه کې یا د ملګرو کومه هڅه داسې لا نه ده کړې، نو که دا وشي دا ښه خبره ده، ښه نه وخت دی، ځکه هغه ډول باندې چې موږ تاسو هلته پروګرامونه کول په وطن کې غونډې کولې، هغه خو شونې نه ده، نو دا شونې ده، نو که وکولی شو دا عملي شي ډېر به ښه وي.
بالکل. میرمن ادبی بهیر خپل اونیز خبرونې دوی لري، مثلا هفته کې دوی یو وار سره په آنلاین توګه باندې راټولېږي او بهیرونه وي، ولته دوی مخل شعرونه او نقدونه کوي، د کتابونو مخکتنې حتی کوي. په دې هیله چې د نارینه او بهیر هم موږ همداسې ډېر زر ووینو. نورانی صاحب، ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی، نو یو شعر به بل درنه اورو، بیا به خدای پاماني کوو. نو اوس راته سوراوئ.
مننه. بیا هم یو ټپیزه تاسو ته مسافرو ملګرو ته ډالۍ کوم، لنډ غزل
مهرباني.
چې زما ګیله د اورېدو ده، زما ګیله د اورېدو ده، راشه چې سامې په وتو ده، او یاره خبره د پښتو ده، مسافري د غم زنګو ده، په چا زنګیږي په چا وشلوي لړونه، په چا زنګیږي په چا وشلوي لړونه. حالات خنه دیارا وتاړه په خله خبرې، حالات خنه دیارا وتاړه په خله خبرې پټه پسترګو کې کاورات د زړه خبرې او ماین چې ټول شپه شوګر کړی ملازان ویدشي ماین چې ټول شپه شوګر کړی ملازان ویدشي سهار له خدای سره کوي بل مرخاته خبرې او زه ترې نه خوند اخلم آشنا را باندې خې لګیږي زه اخوند اخلم آشنا را باندې خې لګیږي په اومه خوله را تکوا اوبه اوبه خبرې او دا باید به تاسو دانی چې هسې په کور کې چې روانې وي نو خوند نه کوي هسې په کور کې چې روانې وي نو خوند نه کوي هسې خوږې په سړي لګي د واده خبرې او نورانی پوی ورباندې نه شوم چې څه یې ویل نورانی پوی ورباندې نه شوم چې څه یې ویل خو خلکو تا پسې کولې څه نا څه خبرې پټې په سترګو کې کوه راته د زړه خبرې حالات ښه نه دي یاره وتړه په خوله خبرې.
ډېره ښکلې شاعري مو ده او ډېر ښکلې غزل مو واوره و نوراني صاحب. نو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې موږ له مو وخت راکړه او خپله خوږه شاعري مو زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړه او خپلې خوږې خبرې مو ورته وړاندې کړې. ډېره مننه.
هیله کوم قدرمن امیر صاحب تاسو نه ډېره مننه کوم ستاسو له راډیو نه چې ما ته مو وخت راکړ او زموږ ما ته ګډې خبرې مو اورېدلې او زه مو زغملم. خدای هم سلامت لرم.
مننه. درنو اورېدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ ویل. همدې سره به د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه پای ته رسیږي. بله اونۍ به د یو نوي میلمه سره بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د رب بچا په امان.
ریڈیو دا